د سحر لس بجې شوې ازادي رادیو او ریډي ازادي رادیو خبرونه په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 چپو سربیره د غواز لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 په هم اوریدل شي. په یوه بلې خبرونه کې موزنور یاس نوري هر کله کوم په دې خبرونه کې په پروان کې د یو پخواني جهادي قومندان په کور کې د وسلو د ډیپو د ویجاړولو او له هغې وروسته د دغه جهادي قومندان په ملاتړ د سیاسي مشرانو د غونډې پر سر د ولسی جرګې د یو شمیر غړو او دغه راز د کارپوهانو د عکس العملونو څخه مو خبرو. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. 219 پروګرامونه د خپرونې په دوهمه نیمایي کې درته خپرو. د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی؟ د حقیقت څه دی په پروګرام کې مو د انجوګانو یا د غیر دولتي مؤسسو موضوع څېړلې ده. خو لومړی به صفي الله ستانکزي ته وار ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
سلام د خبرونو سره ټکی. د افغانستان جمهوریت ریاست مولوی لطف العزیزی د جوزجان د والی په توګه ټاکلی دی. د پکتیکا سیمه شروکی وي د سرحدي لانجو مخنیوي د حکومتونو کار دی او سیاسي لارو باید حل ورته وموندل شي. او په پاکستان کې د القاعده شبکې یو مهم مشر وژل شوی دی. پوره خبرونه. مولوی لطف الله عزیزی د جوزجان د والی په توګه وټاکل شو. د افغانستان جمهوریت ریاست نن په یو بیان کې ویلي چې ښاغلی عزیزی لوړې زده کړې لري او د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکي ادارې په وړاندې د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا ټاکل شوی دی. په دې سره د افغانستان د 28 ولایتونو لپاره نوي والیان وټاکل شول، خو له ځینو سره په ولایتونو کې یو لړ مخالفتونه موجود دي. د پکتیکا سیمه شروکی وای د سرحدي لانجو مخنیوي د حکومتونو کار دی او له سیاسي لارو باید حل ورته وموندل شي. د پکتیکا والی امین الله شارق پرون د برمل ولسوالۍ ته نږدې د افغانستان او پاکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ نښتې په اړه وویل. افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي په نښته کې یو افغان پولیس وژل شوی دی. د پکتیکا د والی په وینا د پیښې د جزئیاتو د څرګندولو لپاره یو پلاوی سیمې ته استول شوی. د مراکش پولیسو پرون چهارشنبه وویل چې درې افغانان له جهادي ډلو سره د اړیکو په تور نیولي دي. د فرانسې خبري اژانس د مراکشي چارواکو په حواله وایي د افغان ډنمارک ته تلل چې د تیرې شنبه په ورځ د مراکش په نړیوال هوایي ډګر کې ونیول شول. د مراکش د کورنۍ چارو د وزارت خبر پاڼه وایي له دې افغانانو سره جعلي پاکستاني پاسپورتونه او د افراطي ډلو په اړه اسناد هم موندل شوي دي. دوی به محکمې ته ودرول شي. خبر پاڼه زیاتوي چې پولیسو د افراطي ډلو د جلب جذب یو نړیواله شبکه هم موندلې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه د دې پیښې په اړه څه نه دی ویلي. او په کابل کې د جاپان سفارت د افغانستان فواید عامه وزارت د سړکونو د ساتنې او بیرغونې یو سلو شپږ ماشینونه وسپارل. جاپان سفارت په یو خبر پاڼه کې ویل چې دا ماشینونه به د افغانستان په 12 ولایتونو کې د لوی لارو او سړک جوړونې په پروژو کې کار کوي. د جاپان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له 2001 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې له پراختیا پروژو سره څه باندې 15.5 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. جاپان ژمنه کړې چې د افغانستان د اقتصادي پراختیا او امنیتي ادارو د کاري ظرفیت لوړولو لپاره به تر 2010 میلادي کال پورې 3 میلیارد ډالر مرسته کوي. بیا هم خرغلی. په پاکستان کې د القاعده شبکې یو مهم مشر وژل شوی دی. د پنجاب د کورونی چارو ایالتي وزیر شجاع خان زاده پرون ویل چې دا سړی د عبدلی په نوم پیژندل شوی او د پاکستان د ملکی استخباراتو پر ادارې د حمله پلان درلود. د خان زاده په وینا پولیسو د دوشنبه په ورځ د فیروزوالا په سیمه کې پری وکور عملیات وکړل چې درې نور وسلوال پکې وژل شوی او دوه زخمیان دي. د پاکستان پولیسو یې په عملیاتو کې د AK وڅل وخت وسلو زیرمه راکټ وشتون کې د انتحاري حمله واسکټونه او نور چاودیدون کې مواد نیول شوې دي. د خانزاده په وینا دی وسلوالو لکتر لګه 15 میاشتې په افغانستان کې د القاعده شبکې په یو کمپ کې د روزنې لپاره تیر کړی وي. د پینټاګن په ریپورت کې چې پرونی خبر کړه په دې اړه چې د امریکا متحده ایالات په نړۍ لنور سترو پوځي قدرتونو روسیې او چین سره یوې جګړې ته داخل شي، په ټیټه کچه خو د مخ په زیاتېدونکو احتمال خبرداري ورکړل شوی او د ډیرو ناوړه عواقبو اټکل شوی دی. د 2015 میلادي کال د ملي پوزي ستراتیژي پر رپورت کې د احتمال چې متحده ایالات بل سترو قدرتونو سره د دولتونو ترمنځ جګړه کې کیل شي کم خو مخ په زیاتیدونکو ارزول شوی دی. پر رپورت کې ویل شوی چې روسیې په کراتو په خپلو کړو وړو سره په ډاګه کړی چې دا هیواد د خپلو ګاونډیانو د مځکنۍ بشپړتیا درناوی نه کوي او دې ته لیواله دی چې خپلو اهدافو ته د رسیدو لپاره ځواک څخه کار واخلي. روسیې په پوځي اقداماتو او هم د نیابتي جګړې د ځواکونو له لارې د سیمې امنیت زیانمن کړی دی. پنټاګن د یوکراین په کړکیچ کې د روسیې ځواکونو حضور ته چې مسکو ترې انکار کوي ګوته نیولې ده. په رپورت کې دغه راز چین هم هغه ځواک ښودل شوی چې مخ په زیاتېدونکی ډول تهاجمي بڼه غوره کوي او په نړۍ کې د امریکا امنیتي ګټو ته ګواښ متوجه کړی دی. د ملګرو ملتونو یو رپورت وایي چې ایران په 2014 میلادي کال کې د اټومي موقتی موافقې پر اساس عمل کړی او په ټیټه کچه د غنی شویو یورانیمو زیرمې کمې کړې دي. د نړیوالو اټومي انرژي ادارې په خپل میاشتني محرم رپورت کې پرون خبر کړی ویلي د ایران په ټیټه کچه د غنی شویو یورانیمو زیرمې د موقتی موافقې له تعین شوي حد څخه ټیټه یعنی 1.6 ټنه ده. د هغې اندازې څو ټنه کم مواد چې د اټوم بم د جوړولو لپاره ورته اړتیا ده. امریکایي چارواکو دغه پورت هرکلی او هغه د دې نخي بللې چې ایران پر لمړنۍ موافقه عمل کړي او د دایمي موافقه لپاره هم په ویانا کې خبرې روانې دي. رپورټونه وایي چې شیا حوثي وسلوالو او د هغوی متحدانو د یمن په عدن ښار کې د خلکو د استوګنې پر سیمو ډزې کړي چې 1 تنه پکې وژل شي او تر 300 زیات زخمیان دي. چارواکو په وینا حوثي وسلوالو او هغو پوځي ډلو چې د مخکینی ولسمشر علي عبدالله صالح وفاداران پکې دي پرون په عدن کې د المنصوره سیمه چې د مخالفانو په لاس کې د پراکټونو وشته ده. د المنصوره ښارګوټي اوسیدونکو ویلي چې د سعودي عربستان په مشرۍ د یو شمېر عربي هیوادونو ائتلافي ځواکونو ټوله شپه د سیمې پر شاوخوا بمباري کړي او د ملګرو ملتونو سازمان بیا وایي په یمن کې د درېمې درجې بشري بحران روان دی چې تر ټولو خراب وضعیت څرګندوي او وایي چې څه باندې 1.8 میلیونه وګړي د مرستو ته اړتیا لري. د اروپایي اتحادیې د مالیې وزیرانو موافقه وکړه چې د یونان د پورونو پر کړکیچ خبرې د دې هیواد د اقتصادي ژغورنې د پلان په اړه د ټولپوښتنې نتایجو ته وځنډوي. په یونان کې ټولپوښتنه به د جولای په 15 وشي. د یورو ګروپ مشر پرون وویل چې د ټولپوښتنې له پایلې پرته د خبرو د جاري ساتلو لپاره اساس نشته. په دې ټولپوښتنه کې به یونانیان د پورونو په بدل کې د مرسته کوونکو هیوادو له لوري د اقتصادي وړاندیزونو د پلان منلو یا ردولو پریکړه کوي. د یونان صدر اعظم الکسیس سپاریس پرون پر خلکو غږ وکړ چې د اقتصادي پلان وړاندیز رد کړي او ژمنه وکړه چې د هغوی د تقاعد پیسې او معاشونه به نه قطع کیږي.
اخو پلیری epígnosis don discolion
que desmevome prosopica
de ledi na wala halata ustun zudir kha khabariam aw pakhpala tahot kom che har hatsa bokram che dastun zima qati shaw de daimi halat khpal nakri da unai pe yunan ki bankun taral di aw khalak yawazi mahdood andaza paisi lakhpalo banki hisabuno istalashi da aw da simya unare muhim khabron lamalti ammanana
خبرونه ملازدی رادیو واوریدل کبیا هم غوړی د خبرونه ول ولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ وړاندې خبرونه کې اوري چې په پروان کې د امریکایي ځواکونو له خوا د یو پخواني جهادي قومندان په کور کې وسلو د ډیپو دی ویجاړول او له هغه وروسته دغه جهادي قومندان په ملاتړ د سیاسي مشرانو غونډې د ولسی جرګې د یو شمېر غړو سخت عکس العمل راپارولای دی.
هغه اشخاص چې په افغانستان کې غیر قانوني صلاح توزیع کوي او هغه اشخاص چې د پاکستان د پولو را اوړي او داس کوي د افغانستان په سرتیر باندې دواړه یو شی دي.
د پکتیکا ولایت په سرحدي سیمه کې د افغان او پاکستانی سرحدي ځواکونو ترمنځ د نښتې له حاله مو خبره وري. دغه نښتې په غبرګون کې پرون د پکتیکا په اورګون کې هم یو لارون شوی و. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. دغه راز په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې په عراق کې یو پخوانی لوړ رتبه امریکایي ډیپلومات وایي ایران په عراق کې فرقه ایش خړو ته لمن وهلي او د دې هیواد د ستونزو د هواري لپاره هیڅ مرسته نه ده کړې. 2019 پروګرامونه د خپرونې په دوهمه نیمایي کې درته خپرو. د انصاف پلټکې او حقیقت څه دی؟ د حقیقت څه دی په پروګرام کې مو د اقتصاد وزارت د غیر دولتي مؤسسو یا انجوګانو له رئیس سره د دغو انجوګانو په اړه خبرې کړي.
خود کمکونو موثریت دومره لوال ندی. دلیل داده چې دا پروژه چې دی د دونرانو لخوا نه انتخاب کیږي، د دولت شتون هلته نشته.
په پروان کې د وسلو د یوې ډیپو له ویجاړولو وروسته چې ویل کېږي امریکایي ځواکونو ویجاړه کړې، د سیاسي او جهادي مشرانو غونډې د ولسي جرګې د یو شمېر غړو او کارپوهانو بېلابېل غبرګونونه راپارولي دي. د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي په پروان کې د تړلو دروازو تر شا د دغو جهادي مشرانو او قمندانانو غونډه د اندېښنې وړ ده، خو یو شمېر نور بیا دا مسله د اندېښنې وړ ګڼي چې ولې دغو مشرانو په دې کار خواشیني ښودلې. د وسلو زیرمې غیر قانوني دي او باید له منځه یوړل شي. یو شمېر کارپوهان بیا وایي چې دغو جهادي شخصیتونو چې شاوخوا د حکومت نیمایي برخه جوړوي په دې کار سره وښودله چې د دې ډول قمندانانو تر شا ولاړ دي. جزئیات د حمیده هارون عثمان پر راپور کې اورئ.
د پروان د یو پخوانی جهادي قماندان په کور کې د ډیپو له ویجاړولو وروسته د اجرایا رئیس په ګډون د یو شمېر جهادي او سیاسي شخصیتونو غونډې سخت غبرګونونه راپارولي دي. د ولسي جرګې غړو د چهارشنبې ورځې په غونډه کې د وسلو د دغه ډیپو موجودیت او تر شا یې د پخوانیو جهادي شخصیتونو ملاتړ یوه جدي موضوع وګڼله. د ولسي جرګې غړو ویل چې هیڅوک حق نه لري چې د قانون خلاف وسلې او مهمات ولري. د ولسي جرګې غړو کمال ناصر رسولي او ګلالی صافی ویل
هغه اشخاص چې په افغانستان کې غیر قانوني سلا توزیع کوي او یا چورو چپاول کوي او هغه اشخاص چې د پاکستان د پولو را اوړي او داس کوي د افغانستان په سرتیر باندې دواړه یو شي دي. اما
یو شخص چې د وسلو ډیپو لري او سر ګروپ یې هم ملاتړ کوي او بیا ورخوا د دغه ډیپو فاتحه هم اخیستل کیږي. د خدای لپاره که چیرې دی د وسلو ډیپو لري او دا خبر هم واقعیت ولري، نو د کورنیو چارو وزارت باید په دې اړه موږ ته وضاحت راکړي.
بالکل وضاحت بده.
د دغه بحثونو په پای کې پریکړه وشوه چې د ولسي جرګې کورنی امنیت او دفاعي کمیسیون به دغه موضوع د څېړلو لپاره سیمه ته یو پلاوی واستوي. دغه څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې په روانه اونۍ کې په پروان ولایت کې د یوه پخواني جهادي قمندان جان احمد په کور کې یوه ډیپو له منځه یوړل شوه. ویل کیږي چې دغه ډیپو امریکایي ځواکونو ویجاړه کړې ده. د دې ډیپو له ویجاړولو وروسته د حکومت د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله، د بلخ ولایت سرپرست عطا محمد نور، د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی، د ملي امنیت پخواني رئیس امرالله صالح، د مشرانو جرګې مرستیال محمد عالم زیدیار او یو شمېر نورو جهادي قمندانانو او سیاسي شخصیتونو په پروان کې د دغه قمندان په کور کې د تړلو دروازو تر شا غونډه وکړه. که څه هم لا تر اوسه د دغه ناستې جزئیات نه دي څرګند شوي، خو د مسلې د خلکو او کارپوهانو په منځ کې سخت غبرګونونه راپارولي دي. دوی دا پوښتنه کوي چې د جهادي شخصیتونو دغه ناسته څه انګیزه او پایله لري. د سیاسي چارو کارپوه حاجي سید داود په دې باور دی چې دغه کسان غواړي وښيي چې لا تر اوسه هم ډلې ټپلې او د وسلو ستر زیرمې لري.
نو زما د نظره د دوی دغه ناسته په دې خبره ده چې خپل نورو قمندانانو ته دا ډاډ ورکړي چې موږ لا هم په دولت کې یو، موږ صدراتوار شته دی او دا کم کار شوی دی، موږ په آینده کې د دې مخنیوی کوو.
که څه هم په پروان کې د پخواني جهادي قمندان جان احمد په کور کې د وسلو د یوې سترې زیرمې، د هغې د وسلو د څرنګوالي او تر هغې وروسته د جهادي مشرانو غونډې په اړه ضد و نقیض راپورونه شته، خو د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي وایي چې په دې اړه د څېړنو لپاره سیمه ته یو پلاوی تللی دی.
د افغانستان حکومت یو پلاوی ټاکلی چې دا موضوع وڅېړي. په خواشنۍ سره په سیمه کې د پولیسو له ځواکونو سره همغږي نه وسوي. سیمه ییز حکومت هم خبر نه وو، مخکې تر دې هم معلومات نه لرل.
په افغانستان کې د غیر مسؤولو وسلوالو حضور هغه اساسي ستونزه ده چې د نړیوالې ټولنې لخوا د بې وسلې کولو په پروګرام د سلګونو میلیونو ډالرو په لګولو سره سره لا حل شوې نه ده. ویل شوي چې دغه وسلوال په هغو تختونو، وژنو او جنسي تیریو کې ښکېل ګڼل کیږي چې په تېرو څوارلسو کلونو کې په بېلابېلو ولایتونو او سیمو کې ترسره شوي دي. کارپوهان وایي چې که نړیوال ځواکونه د پروان په ولایت کې د دې پخواني جهادي قمندان په کور کې د وسلو زیرمه له منځه وړي، نو د هغو ډلو مخه دې هم ونیسي چې له غیر مسؤولو کسانو نه ملاتړ کوي.
د ولسی جرګې د یو شمېر غړو او د یو شمېر کارپوهانو د عکس العملونو په باب مو واورېدل چې په پروان کې د یو پخواني جهادي قمندان په کور کې د وسلو د ډیپو د ویجاړولو او له هغې وروسته د دغه جهادي قمندان په ملاتړ د سیاسي مشرانو د غونډې په وړاندې څرګند کړی و. له 14 کلو رئیس نړیوالو په افغانستان کې غیر مسول وسلوالو ډلو د بي وسلې کولو لپاره د پسلګونو میلیونو ډالرو مرسته له افغانستان سره کړې ده. خو ویل کیږي چې په دې وروستیو کې بیا په یو شمیر سیمو کې غیر مسول وسلوالې ډلې را ټوکېدلې دي. خلک په دې اړه څه وایي؟ د کابل د څو تنو ښاریانو نظرونه به په ګډه واورو.
باید دغه صلاح چې کوم کورو کې ګرځول کېږي باید یو مل صلاح وګرځول شي، دغه باید اسناد جوړ شي، لیسنس جوړ شي. او د غیر قانوني صلاح ورځ دا نقصان کوي ملک ته، ملک ګډوډي راځي، ملک په سرتیر سره بغاوت جوړیږي، یو قتل کېږي، غلا کېږي په سرتیر سره. دا خو یې ملک ته څنګه درځل دا وزیرانو کله د غټو کمانډانو دا یې کومه چې باید د دې مخنیوي وشي.
صلاح چې اخلي چې ویلر کنه پور کې مثلا خانه جوادي کمانډان چار څوک یا مل خپل ځان فاتل پر هغه پجاواز سره وګرځي، جواز باید ولر وزاره داخلي نه د غیر ان تڅ کې سلام څو دې مړ کې څو دې وجدي دي بار کې سلام ګرځي خاين نه خایف مو وسېګا د موضوع پرون کې پکښو ده کنه ټول د غیر قانوني سلاګون نتیجه ده.
کوم حادثه چې په پروان کې پیدا شوی ده دا ډیره جګرخونی حالات ده. لپاره د دې چې کداغه سي حالات نه وای نو دومره خلک ونه تلف کېدل، دومره خلک ونه خره کېدل، وزل کېدل. او دا وخت چې دا ډیپو یو شخصي ډیپو و، کله چې امریکایان دا اقدام کړی دا به د دولت په جریان کې چولای وای او دا خلاف د قانون کار ده.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
یو اوریدونکو لیکلي په پروان کې وسلو د ډیپو چې خراب شوې ده د افغانستان په ګټه ده. محمد ظاهر لغمان څخه لیکي چې غیر مسول وسلوال راتونکو حکومتونو ته هم غټ ګواښ دی. دا ضروری ده چې دولت د داسې اشخاص او قماندانانو مخنیوي وکړي. د غراز عزت الله کونړ ولایت څخه لیکي زما نظر دا دی چې د افغانستان د نورو کله چې د افغانستان د نورو خلکو څخه وسله راټولیږي د لوړپوړو چارواکو څخه هم باید وسله راټول شي. او دغه کومه ډیپو چې ویجاړه شوې ده دا ډیر ښه کار شوی ځکه له دغې لارې مخالفینو ته وسلې ورکول کېدې. زه د دفاع له وزیر او دغه راز د کورنیو چارو له وزیر څخه غوښتنه کوم چې دغه کسان دې ونیسي او څرنوالۍ ته دې معرفي کړي. دا ستاسو څو پیغامونه چې د افغان بي سي مخابراتي شرکت د 1313 شمیرې له لارې مو ازادي راډیو ته راستولي. پیغامونه ډیر زیات دي، موږ ټول نشو کولای چې درته خبرې کوو. تاسو ټول نه مننه چې موږ ته هر ورځ پیغامونه راستوي. موږ هر مرو په پروګرامونو کې درته خبرو. په افغانستان کې لس بجې او 13 دقیقې دي او اوس مخکې دي چې بیا هم راپورونو ته دوام ورکړو. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. صالح محمد صالح ته بغوښ شو.
له بریتانیا خبرېدونکي ټایمز ورځپاڼې په خپل پرونی غنې کې په افغانستان کې د داعش ډلې او وسلوالو طالبانو ترمنځ د روانو شخړو په اړه یو لیکنه خبره کړې ده. ورځپاڼې لیکي د اسلامي دولت ډلې یا داعش سختریزو وسلوالو د افغانستان د ختیځ له زیاتو برخو وسلوال طالبان شړلي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ورسپنې په باور په دې هیواد کې کورونې جګړې د وی درېړخیز شخړې خطر پېښ کړي دي. ټایمز د افغان چارواکو هغه خبري هم راخېسي چې ویلې دي داعش ډلې ته وفادار وسلوالو د ننګرهار څخه باندې یو پر څلرمه برخه خاورې نیولې ده. ټایمز د افغانستان کې د نننه د اسلامي دولت ډلې یا داعش لومړی لاستراوړنې غني او وی دا د قدرت پر سر له طالبانو سره د شخړې زیاتوالي څرګندوي. په ولسی جرګه کې د ننګرهار یو استازي سید اکرام ویلي د اسلامي دولت ډلې یا داعش اوس پر هغو سیمو کنټرول ټینګ کړی چې یو وخت د وسلوالو طالبانو په ولکه کې وي. د ویلي داعش ډلې د ننګرهار لشپږو ولسوالیو طالب جنگیالي شړلې دي. واشنگتن پوسټ او انډیپندنت ورسپونو په کابل کې د سې شنبه ورځې حمله ته پام اړولې دي. له امریکا خبرېدونکو واشنگتن پوسټ ورسپونه د خپل لیکنې په یو برخه کې وایي په کابل کې د سې شنبه پورز دوی پر لپسې حمله وروسته له هغې وسوي چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وویل د ناامنیو سیاسي بي ثباتۍ او په ځینو سیمو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش له ظهور سره سره به افغانستان سقوط ونه کړي. ورسپانې لیکي افغان امنیتي ځواکونه له چیلنجونو سره مخامخ دي او وسله والو طالبانو ځینې پرمختګونه کړي دي. واشنگتن پوسټ د لیکنې په دوام د ولسمشر اشرف غنی هغو څرګندونو ته اشاره کړې چې د افراطي ډلو په وړاندې د مبارزې لپاره یې د سیمه ییزې همکارۍ غوښتنه کړې ده. ورسپانې د کابل پوهنتون د استاد نجیب محمود خبرې هم راخیستي چې ویلې دي د ولسمشر د تمې خلاف جګړې زیاتې سوي ځکه نو ښاغلي غنی د سیمه ییزې همکارۍ غوښتنه کړې ده. بلخوا د بریتانیا چپ انډیپندنت ورسپانې هم په کابل کې د سه شنبې د ورځې پر حمله تمرکز کړی چې په نتیجه کې یې د ناټو دوه کارکوونکي ټپیان شول. ورسپانې لیکي دغه حملې د ورځې له ګڼې ګوڼې په ډکو شیبو کې وسوې. انډیپندنت د مقالې په یو برخه کې زیاتوي دا حمله چې مسؤلیت یې وسلوالو طالبانو منلې د ورځې په داسې وخت کې وسوه چې د روژې مبارکې میاشتې له کبله د کابل واټونه او کوڅې له خلکو ډکې وې.
ازادي راډیو اوري. افغان امنیتي چارواکو د امنیتي ګواښونو د مخنیوي لپاره پرون په سیمه ییزه همکاري ټینګار وکړ. افغان چارواکي دا څرګندونه په داسې حال کې کوي چې بیا په سرحد کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د یوې نښتې راپور ورکول کیږي. دا ځل د پکتیکا ولایت په سرحدي سیمه کې دا نښته رامنځته شوې چې پکې دواړو لورو ته مرګ ژوبله هم رسېدلې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وویل چې په دې نښته کې چې د افغان امنیتي ځواکونو، سرحدي ځواکونو او د پاکستاني ملیشو ترمنځ شوی یو افغان سرتیری پکې او افغان پولیس پکې وژل شوی دی. د افغان پولیس د پکتیکا د اورګون ولسوالۍ اوسیدونکي وو چې پرون یو شمیر خلکو د دغې نښتې په وړاندې اعتراضیه لارون وکړ او د پاکستان تحرکات په سرحدي سیمو کې وغندل. تفصیل به ده نجیب الله اول خیل پرپورت که وارو
دا پکتیکا د شکین ولسوال عبدالخان آزادی رادیو ته د تلیفون پر کرخه د یاد ولسوالی د انګور اړې په سیمه کې د نخت په تړاول جګړه هغه مهال رامنځته شوه چې پاکستاني ځواکونو په ډلې زیاتوګه غوښتل د افغانستان په خوره کې دیننه سرحدي دروازې جوړې کی چې افغان ځواکونه مخاوني و. عبدالخان زیاته کړ چې په دې نخت کې یو افغان او اته پاکستاني پوځیان وژل شوی دي. د شکین ولسوال وړاندې وایي چې له مخکې په دې اړه ولایت مقام او اړوند وزارت ته معلومات ورکړي وو. تیره ورځ د همدې مسلې په باب د افغان ځواکونو په ملاتړ په اورګون ولسوالۍ کې د زرګونو کسانو په ګډون یو سوله ییز لاریون هم ترسره شو. لاریون کوونکو د وژل شوي افغان سرتیری نجیب الله چې د اورګون ولسوالۍ اوسیدونکی و جسد د اورګون ښار په واټونو او کوڅو کې وګرځو او د پاکستان د پوځ پر ضد شعارونه ورکړل. د پکتیکا یو تن مدني فعال محمد الله همتیار د مدني فعالانو او ټولنو په استازیتوب وویل د وژل شوي افغان سرتیری نجیب الله کورنۍ ډېره بېوزله او غریبه ده. د افغان حکومت څخه د وژل شوي سرتیری د کورنۍ سره د مادي مرستې او په اورګون کې د ده په نوم د یوې جادې یاد سرې د نومونې غوښتنه وکړه.
له دولته غواړو چې شهید نجیب له کورنۍ سره ژر تر ژره مرسته وکړي ځکه چې د نوموړي کورنۍ ډېر مسکینان دي او د پکتیکا په مرکز شرنه کې باید یو چوک د شهید نجیب الله په نوم باندې ونمول شي.
تیره ورځ د پاکستان ځینو سرحدي مسؤلینو هم مشال راډیو سره په خبرو کې د شکین په سیمه کې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د نښتې پخلی کړی و. د یادونې وړ ده شکین په پکتیکا ولایت کې غیر رسمي سرحدي ولسوالۍ ده چې ځینې وختونه پکې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د نښتو او جګړو راپورونه ورکول کیږي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
اوس ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو ټول ورځ د سحر لوو بجو د ماخام تر وو بجو پورې اوریدلای شئ. د بلوچستان د ژورنالیستانو اتحادیه پرون په کوټه کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتوالي په وړاندې یوه احتجاجي مظاهره وکړه. پا په دې احتجاجي مظاهره کې لارون کوونکو د ظفر جټک په نامه د هغه خبريال وژنه وغندله چې څو ورځې مخکې د بلوچستان په اوستا محمد سیمه کې د نامعلوم وسله والو لخوا په خپل کور کې وژل شو. تفصیل یې له کوټې د برکوال میخیل په راپورټ کې.
15 کلن ظفر جتک سند ایالت ته چیرمه د بلوچستان د سرحدي ښار اوستا محمد اوسیدونکو وچ په یو وخت د پاکستان له بیلابیلو چاپی برښنایي رسنیو او خبری اژانسونو سره کار کاوه. د اوستا محمد د ځایي فیوډالانو مافیایي کړیو او د دولتي چارواکو د اداري فساد په اړه د خبرونو پر سر د روان کال په پیل کې مرګونه برې دور باندې سوی و چې روغ رمټ ترې وتلی و. خو د تېرې یک شنبه په ورځ نامعلومو وسلوالو بیا په خپل کور کې وسلوال برید پر وکړ او ویې واژه. د بلوچستان د خبریالانو اتحادیه د ظفر جتک د وژنې په ضد د پنج شنبې په مازدیګر د کوټې د پریس کلب مخې ته یوه احتجاجي مظاهره وکړه چې لسګونو خبریالانو پکې ګډون کړی و او پر خبریالانو د بریدونو د مخنیوي او د هغوی د خوندي ساتلو په اړه یې شعارونه ورکول. په بلوچستان کې چې په تیرو کلونو کې لسګونه ژورنالیستان وژل شوي تر اوسه د هیڅ یوه قاتل هم نه نیول سوی او نه محاکمه سوی دی. د ظفر جتک د وژنې په تور دوه کسان نیول شوي خو کورنۍ یې وایي چې دا اصل قاتل نه دي. مګر د بلوچستان د ژورنالیستانو د اتحادیه یو مشر او د جنګ اردو ورځپاڼې خبریال حمادالله سیاپات بیا هم له پولیسو او نورو امنیتي ادارو غوښتنه کوي چې د ظفر جتک د وژنې تر شا پټ لاسونه رابرسیره کړي.
زما خیال دا دی دا سړی د ټارګټ کلر د لاسه وژل شوی دی او ټارګټ کلرز غله دی که ډاکوګان دی که روایتي قاتلان دی که اغواکاران دی هر څوک دی دی هغه خلک. موږ په دې حواله د انتظامی او د حکومت سره دا ټینګ مطالبه ده چې د اصل قاتلان دی مخته راوستل شي.
د کوټه د پریس کلب مشر شهزاده ذوالفقار وایي په بلوچستان کې د ژورنالیزم هڅې نوم پاتې دی ځکه چې وایي هیڅ یو خبریال هم دلته د ترهګرۍ فرقې ستاو ترخوالي او د خپلواکۍ غوښتونکو د مقاومت په اړه کره خبرونه نشي خبرولای. کې اخبار کړي نو د ظفر جتک خوندې بخپل ژوند له لاسه ورکوي.
کم خلک چې دلته هغه سیګیټیرین او فرقواریت بنیاد باندې دهشتګردي کوي هغوی دا کوي چې کم خبر چې موږ وایو زموږ خواهشات مطابق دغه ولګیږي. دغه سه کم خلک چې ازادي پسند دي هغه زموږ د مرزي مطابق اوسي او کم ازادي پسند خلاف خبرې کوي هغه چې زموږ دغه دی اوسي. په دې کې بیا صافي چې دی خامخا وزل کیږي صافي باندې سخت وخت راځي. دلته پریس کلب مخته تقریرونه کیږي دا خبرې کوي صافیان ستې کفن تیار دی.
ظفر جتک له 2012 میلادي کال راهیسې د اردو ژبې له ورځپاڼې انتخاب سره هم کار کاوه. د دې ورځپاڼې مسول مدیر او سیاسي څېړونکی انور ساجدی وایي ظفر جتک د خپلې سیمې په اړه ډېر کرا او رښتینی خبرونه ورکول.
کافی بے باک صحافت کرتے تھے.
په ډېر زړورتیا سره خپل خبريالي کوله. په ډېر ازادي سره د سیمې د غلا او د مځکو د زور واکانو او اداري فساد په اړه راپورونه را لېږل او ګمان داد چې په همدې اساس به هغه وژل شوی وي. ونی ورده چې په تیور اتو کلونه کې په بلوچستان کې شاوخوا 40 ژورنالیستان وژل شوی دي چې اکثره د بلوچستان سیمو اوسیدونکو. ظفر جتک لومړی ژورنالیست چې پروان 2015 میلادي کال کې وژل شو.
ازادي رادیو ته غوښونه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په عراق کې یو پخوانی لوړ رتبه امریکایي ډیپلوماټ وایي ایران په عراق کې فرقه ایش خړو ته لمن وهلې او د دې هیواد د ستونزو د هواري لپاره هیڅ مرسته نه ده کړې. راین کراکر پرون له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې وویل چې د ایران د انقلابي ګارد قدس ځواک په عراق کې خپله زړه جګړه پر مخ وړي. جزئیات د فرشته جلال زی په راپورټ کې.
راین کراکر چې په افغانستان، پاکستان، عراق او د منځني ختیځ په یو شمېر نورو هیوادو کې د امریکا د سفیر په توګه دنده ترسره کړي باور څرګند کړ چې ایران په عراق کې د کوردانو، سنیانو او شیګانو ترمنځ د ویش کړنلار پر مخ بیایي.
It seems to me that the Quds force at least is pursuing a
policy. ماته دا څرګندېږي چې د ایران قدس ځواکونه په عراق کې داسې کړنلار عملي کوي چې د دې هیواد د شیګانو، سنیانو او کوردانو ترمنځ دایمي ویش وشي. کراکر د ایران د اټومي پروګرام په اړه د تهران او د امریکا په ګډون د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ موافقې ته په اشاره وویل چې امریکا به یوازې غوره موافقه لاسلیک کړي.
A good agreement and clearly The United States is
مش به شما موافقه لاسلیک کړو دا څرګنده ده چې امریکا یوازې داسې موافقه مانی چې زموږ له نظر غوړه وي داسې موافقه چې زموږ او د سیمې د ټولو هیوادو په ګټه وي په عراق کې د امریکا په خوانی سفیر زیاته کړ چې د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتو ترمنځ موافقه داسې یو نوی فضا رامنځته کولای شي چې په هغه کې به د ډیپلوماټیکو خبرو او د اړیکو د پراختیا چې مخکې فکر نشو کېدلای امکان پیدا شي د امریکا متحده ایالاتو فرانسې چین روسیه بریتانیا او جرمنی په ویانا کې له ایران سره د اټومي پروګرام په اړه مذاکره جاري ساتلې دي مخکې داسې ټاکل شوی و چې په دې اړه روسي موافقه د جون په دیرشمه وشي خو مذاکره کوونکو دا وخت یو ونی تمدید کړ د ایران د اټومي پروګرام په اړه موافقه ته د جولای 8 منېټه ورستې مهلت کړل شوی دی په عراق کې د امریکا په خوانی سفیر راین کراکر ازادي رادیو ته وویل دا چې د مذاکرو له بهیره ډیر معلومات د باندې نه راوځي څرګندوي چې خبري ډيري حساسې مرحلې ته رسیدلې دي
په همدې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو او وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی د حقیقت څه دی په پروګرام کې مو د اقتصاد د وزارت د انجوګانو یا د غیر دولتي محسسو له رئیس سره په افغانستان کې د انجوګانو یا غیر دولتي محسسو د کار او فعالیت په اړه چې څومره اغیزمن دي خبرې کړې دي خو اوس به بیا هم صفي الله ستانګزي ته ور ورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي
د افغانستان جمهور ریاست مولوی لطف العزیزی د جوزجان د والی په توګه وټاکله خغلی عزیزی سره د والیانو د نوی والیانو ټاکل شوی شمیر او وشته ته ورسیده د پکتیکا سیمه چارواکي وایي د سرحدي لانجو مخنیوي د حکومتونو کار دی او له سیاسي لارو باید حل ورته او مندل شي د سرګندونې په تاسو کې چې پرون په برمل کې د افغان او پاکستانی پوځیانو ترمنځ نښته شوی او یو افغان پولیس پکې وژل شوی مراکش پولیسو پرون چهارشنبه ویل چې درې افغانان له جهادي ډلو سره د اړیکو په تور نیول دي د افغانان ډنمارک ته تلل چې د تیر شنبه په ورځ د مراکش په نړیوال هوایي ډګر کې نیول شوی په پاکستان کې د القاعده شبکې یو مهم مشر وژل شوی دی د پاکستان د کورنۍ چارو د پنجاب د کورنۍ چارو ایالتي وزیر ویلي دي چې دا سړی د عبدالی په نوم پیژندل شوی د پاکستان د ملکی استخباراتو پر ادارې د حملې پلان درلود د پینټاګن په یو ریپورت کې چې پرونی خبر کړه په دې اړه چې د امریکا متحده ایالات به د نړۍ له نورو سترو پوځي قدرتونو روسیا او چین سره یوې جګړې ته داخل شي په ټیټه کچه خود مخفجتې دونکو احتمال خبرداري ورکړل شوی او د ډیرو ناوړه عواقبو اټکل شوی دی او د ملګرو ملتونو یو ریپورت وایي چې ایران په 2013 میلادي کال کې د شومي موقتی موافقه پر اساس عمل کړی او په ټیټه کچه د غنی شوی یورانیم زیرمې کمې کړې دي
د انصاف پلټکه
یو چاغې په سیور شبل یغې په سیور شبل یغې په سیور شامدی کې ربان ورستی دي شی او ناهیل به تخپل کور ته راځم
دومره زوري ده لېما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داورین خدای راستي کوز ما د یت سر نوښته ده
خو مسؤلین څه وایي
کوتي ازریف ویګرک وای ازرکین شاله موږ جلبونه په سیور کړی
د انصاف پلاټه کې دغه خبرونه مو د پروان ولایت د سیاګر دولسوالۍ یو اوسیدونکو ته ځانګړې کړې ده دغه کس چې نه غواړي نو می واخیستل شي وای چې څو ورځې مخکې محلي پولیسو د دوی د کلي له جماعت څخه څو کسان وړي او ډبولې دي
مشکل انده دی چې تقریبا یو هفته مخکې د منګ د مسجد نه تقریبا یو کیلومتر لرې ده یو ماینن تجارت کوي چې په کې محلي پولیس چوبل شي بیا موږ د مازیګر مونږ ټیم و پاین وخت کې تګویر کیده چې موږ مونږ ته ودرېږي چې محلي پولیس راول موږ د قضیه نه خبر نه وو نو دلته د مسجد کې چې څومره خلکو تقریبا 30 کسه د ټولې ونی ول ویت کول وی وهل الله ستکه تر مات کړو بیا روسیا ځان فرا بوتل د خپل ما شخصي باندې خانه چلری فندق تان ورته وی بیا ولته چې بوتل یو سپای وساتل پاس لاغه ډیر تا خوشی کړ نو موږ ته ویل چې تاسو موږ هم کاری نکوي موږ ویل چې موږ د دکاندار خلک یو د ورځې دکان کې یو په کور کې یو نو باید موږ وساتي دولت نه موږ خو دولت خلک نشي ساتلی
چا دا د مالی پولیسو قماندان په سیاګر دولسوالۍ کې
قماندان مشتاق نومېږي
د مالی پولیسو قماندان
دی قماندان دی وو
د سیاګر دولسوالۍ په کومه سیمه کې
د سرخی کلی کې موږ بوتلو د پندکستان درته هلته شخصي باندې خانه ته بوتلو.
تاسو مو وهلې و ټاکولې؟
وو ټول د اتل اسکاس داسې وهلې و چې د ځنه وای نن دکان ته لاړم. دا یو هفته کور کې وم. نو دا خو کابل کې نن تجار کېږي، حتی فرانسې کې بل ځای کې. د دو خلکو مخنیوی خو په پیشرفته دولتونه نشي، نو موږ به څنګه وکړو؟ نو موږ په دې امید یاستو چې تاسو موږ امنیت ونیسئ. نو موږ تاسو امنیت نه شو نیسئ.
مخکې مشاره وکړه چې دغه کسان چې د جومات نه د مالی پولیسو قماندان ویوړل، دا تلاس کس دوی په خپل شخصي بندیخانه کې بندیان کړ. هدف هم د دې شخصي بندیخانه نه څه و، دوی شخصي بندیخانه
ګوره دته خو موږ ولسوالي لرو، ولسوال لرو، قماندان لرو. وروسته چې دوی موږ یې ویوړو، د موږ سپینګیري ورغل قماندان ته ویل چې داسې ولسوال ته ورغل. ولسوال بېخي ځان پټ کړ، خو قماندان ویل چې د ما د واسې پورته کړ دی. هغه هم داسې یاډي واډي خبرې وکړې.
قماندان د امنی قماندان
و د امنی قماندان د سیالبیار کدو ک مجرم وای ته جرم نه درلودلای منګه. نو قماندان ته د موږ سپینګیرو وایلی و چې تاسو دلته قماندانې ته هم راوستي، نو تاسو ولې د خپل ما شخصي ځای ته ویلی؟
شخصي ځای یعنی هدف هم څه ده؟
شخصي ما کلی ته د شخصي قماندانې ته ویلی، نو شخصي کلی ته ما بده چې کوم ځای کې قماندان ده.
دلته د مالی پولیسو پوسټه ده تاسو په کلی کې؟
د من کلی کې د مالی پولیسو پوسټه ده. وو
بیا تاسو یې مغ بندیخانه ته عملته بندیخانه لري مخکې؟
نه نه، د منګا کله چې سرخی نو میږي د ولسوالۍ پوسټه ده. دلته مان فجر کوي، دلته پوسټه ده، د دې مرکز د دې قماندان چې د فندقستان کلی کې دی. منګ یې حالت دی ویلو
بل کلی ته اولته دی بندیخانه چې تاسو ویل په پوسټه کې د کوم ځای چې تاسو بندیان؟
نه نه، اما ته وکور کې واچلو.
خا بیا د شپې ډوډۍ دار کړه یا څنګه؟
نه دلته ډېر وهلو، ډېر یعنی چې د اندازې نه زیات. دلته حتی د باز ولک په خوله غوږې خوله ولا غوږې پرې پرې کړه دی. بیا ته هغه نه
هم د خپل قماندان د دی الک په غاړه خوله ولا؟
نه دا هغه عسکر نه، د ما خپل قماندان ورته ولا
محلي پولیس.
وو محلي پولیس
د دې قماندان په امر؟
د امر. وو
نور خلک هم شکنجه کړه؟
و دا تل از کسانه د ټول شکنجه کړ. نو دی یو په خوږې خلو ولګول غوږې حتی پر پریک.
تاسو ولې د ولایت مرکز ته مراجعه ونه کړه؟
والله د خلک د سیدی چې کول په ویری وحشت کې دي. دا چې زنګ درته پامې والا د دې نه یریږم چې پواز میونه پیژنې. د دې خبرونه خلک ویریږي. خلک ما د ځان سره هم حتی دونه وحشت خبر کړی چې ټول د ځان سره یو ډول نه شي.
اوس څه غواړی تاسو هم دغه کسان چې تاسو
نه هم دغه د غوښتن هم دغه د چاینده کې ګوره موږ باندې دا پېښه بیا تکرار نه شي. او که تکرارېږي نو موږ ته د دولت وایي چې موږ همدا منطقه خوشی کړو دوی ته.
موږ دغه مسله د پروان ولایت د امنیت قماندان محمد زمان مموزي سره طرح کړه. مموزه سب نو دغه اصول څه دي کله چې د 14 کېږي دغه محلي پولیس سره ډول برخورد باید وکړي؟
مننه. دا خو د خلکو ادعا ده، په صورت مننه نه راځو. کله خلکو قانوني مراجعه او مراجعه کړي وي د تاسو درجهونه غیر هم موږ ورشدګي کړي و. هلته عملاً دا یو مسترعي سرک ده د کلی مینس کې ده، دا د کورو په خوا کې تیر شوی. دا اوس مین د سیده منطقه ده چې شګه و یو خوره او خلکو دا خوره لري کومه نه کې خود دا منطقه غرنۍ ده، د تپزار ده. دا تپزار کې مې نه خودل خخول کولنګ غواړي، جبل غواړي، اواز کوي. دا کورونه دي، دی اواز اوري. خلک پیاده چې سړی کور خوا کې تیریږي غږ اوري. متاسفانه دا خلک همکاري نه کوي. د کور مخ کې مې نه واخلند. حکومت سلور کسه مې نه وهل. دوه شهیدان شول، دوه تکته کال ته د وشه په غانه کې پراته دي. یو په حقیقت شو دا بل په خند لري جماعته ده. نو دا خلند حکومت دي کلی نه دي پښتني صلاحيت ونه لري چې دا مې چار او اسمان نه راغی. پیریانو کې خود ملک او کې خود چا کې خود داخلن موږ خود غره حق لرو چې پښتنه او یا پولیس محلي یا پولیس ملي یا سارنوال یا بل بار صورت کدی ازیت شوی دی کمه قانوني مرزي تاریخ کړی دا چې موږ پښتنه نه کړې. ال ته کومندان یو لسوالي او هغه ته تاریخ کړی او کومشتا غیر ظالم او ناروا ونه ولسوال ته تاریخ کړی. کوي ال ته چاري ځنه واشته ول ته راغلی و ولایت مقام ته تاریخ کړی.
زه سده مموزه سبب بخې ډیره بخنه غواړم تاسو خبره قطع کوم. دوی وایي چې موږ لاړو ولسوالۍ ته مراجعه وکړه او ال ته موږ خبره چاو نه منله. تاسو په یوه چې د سیمو خلک هم له وسلوال طالبانو یديږي او هم دلته کله چې حکومت کې دغه سه مالی پولیس دوی سره بد چلند کوي. دوی ویریږي دوی وای کله چې مونږ ویوړو بل کلی ته والته دوی شکنجه کول وهلی ټکولی. د یو ځوان په غوږ د قماندان مشتاق په امر یو بل محلي پولیس غاخ لګولې وای شواهد لرو د دې غوږ پرې کړي. یعنی تر دې اندازه اعمال چې کله تر سره کوي نو تاسو به قانوني کوم چلند دوی سره وکړي؟
پر صورت منگا پیت صورت خپل پولیس کو سره نه بریدو داخل کو چې دا اوس مونږ خبر ده تاسو طریقه خبر شوی عقلن کړه خلکو ولسوالی کې چا دوی اریزه نو افسنو ولایت ته مراجعه کړو یو ډله اوس په افغانستان دروازې واځي دي د ټولو مقاماتو خلک ریاست جمهور ته دفتر رسیدل شي دا د وزیر داخلي دروازه دی ګورې سارنوال دلته ولایت مقام دا د مونږه دلته دا د پروان خلک شاهدان دي چې هر څوک د مونږ دفتر ته داخلېدل شي د کیسه نشته دا چې اوس تاسو طریق نه وي چې ما وګ باندې غاښ لګولې د مونږ به څوک زه خو نه وسه من علم غیب لرو نقم انا مشتاق وانت گزارش کړه نه دی ول سوالینه کوم را پور غل نه در خلکو ما ته زنګ وهلې نو کدی غواړي چې دا مسله قانوني برسی شي من کومندان ته جزا ورکو یو ځل دی ما دفتر پور شي دا خلک ما تیجه نظام کومندان نه نیمه چلته مدار او کوم مسله ته میزه خبري حکم کړه کومندان سرکشي کړي کومندان ته جزا ورکوم کنه خلکو ته وزر وکړو چې دا تاسو د عقل نه غوډونه خو حق لرو چې تاسو مونږ ته خبر خوراکي چې دا د مونږ د کور په مخ کې مرزه مشکل ده ټلیفون دا وښه دا
تعالی یعنی همکاري وکي تاسو سره
اکل مونږ دینه خو نه غواړو چې مل عمر دلاس نه ترلې راولي مونږ ته دا کیه طالب کمانډان اکل یو ټلیفون دې مونږ ته وکي چې دا غلار کې خطر ده دې خلکو نه مونږ توقع ده اوس مونږ ته یو خامخ دوړو طرف نه ملت ضرب خوري دوړو طرف نه ملت تاواني ده که عسكر د یقین دې کلو باندې دې کې طالب راځي کې په کلو راځي اوس طالبانو اختر ورکړې دې مغه شاګرد دارالمعلمین ته چې دا دارالمعلمین تاسو وټړې کني مونږ تاسو باندې دځې کې اوس دې کې بسو مقصد دې دا سپینګری راټول شي خلک راټول شي تعلیم مخري ولې مشه دې عقلن دې پیغام خدا او حشد و دا ناروا دا ټول دې عقلن طالبان چې دا جنگي او هدف خو بلري دې هدف څه ده اقلن خلق د دې مخاوني شي خلق دا قوت لري مخکې رئیس جمهور ویل شي دا عسكر او ټانګ او توپ دا خو یو نمایش ده قوت خو خلق سره ده که خلق مونږ سره همکاري وکړي طالب څوک نشي راځي په دې موږ وطن خلق دي پاکستانه په کې نشته د دې ولسوالۍ نه غوړي ولې ولسوالۍ سره هم نشته په کې ټول د مګه کور کې خلک دي ولرونه او کاکاګان ټول دکانداران دي بچی دا چې خدای ورته ناروا په مخکړي ده د توپه غشي ته خپل کلیوالو ځني هدف مې دا و چې مونږ زوغه د بتا باندې که خلک مشکل لري دا دروازې خلاصې دي مونږ کوي شو چې ته مونږ دومره به انصاف هم نشو او زه او دا کومندان یار څه وکي مونږ هم نشو ناشتي دا چې به کفایت ادارې مونږ واړو نه کومنو مونږ خپل انسانان یو د دې په خاطر چې دا وطن د مسلمانانو یو د افغان ستان خلک چې دا اداره ټوله د مجاهدینو اداره ده مونږ کوشش کوو چې خلکو ته قناعت وکړو
بالکل دوی څه وخت تاسو در شي مموزې سه
تاسو د اختیار او خدمت ته ما
یعنی جمعنه کوي چې دا موضوع به تاسو جدي بررسی کوي
او دوی چې زه ما دا خلک ما پیژنې چې زه د چسو سرکشي کې کوم سوالو کې کومندانو ته موږ پر پولیسو پر مربوط سره د مال اسلام دي زه ورته کار خبره کوم په دوه سترګو
او کور ودان مموزې سه د وسلینم ډیر تشکر ورزم په خیر تاسو هم کولای شئ خپل ستونزې یوازې د شنبه او یک شنبه په ورځو لمون سره شریک کړئ زموږ د ټلیفون شمیره ده 029829020
حقیقت څه دی لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودي او جدي خبري
د حقیقت څه دی داونی پروگرام په افغانستان کې د غیر دولتي موسسو یا انجوګانو فعالیتونو ته ځنګړ شوی دی په دې پروگرام کې د اقتصاد وزارت د انجوګانو د رئیس سید هاشم بصیرت سره خبرې کوو او دا پروگرام ز یوسف زدران مخې ته وړم خغلې بصیرت صاحب په افغانستان کې د زیات مدیر رئیس انجوګانو فعالیت کوي بل هم د دوه تعداد څومره تر رسیدي او تر اوسه څومره خدمات وړاندې کړي دي
تر هر څه د مخه تاسو خراغلاس وایم تر اوسه زمونږ په وزارت کې په ریاست انجوګانو کې تقریبا یو در نه سوا نوی موسسه سبسیدی چې دغه نمبر نه تقریبا 200 درې او موسسات د خارجي او بین المللي دي او دوی پرته د هغه محدودیتونه چې په اتمه ماده د جوګان په قانون کې وضع شوی دي لکه دغه ساختمانی دغه تجارت یا بزنس او د اشیش یا کوکنار په د کرنه د پرته دغه په ټول ساحو کې اجازه لري دوی اجازه ورکول کیږي چې دا فعالیت وکړي
سره چې تاسو زینو برخو ته اشاره وکړه چې دوی دلته فعالیت نشي کولای په داسې حال کې چې افغانستان په هغه برخو کې هم ډیر ضرورت لري د نشي توکو په برخه کې دغه د مخنیوي په برخه کې همدارنګه ساختماني برخه کې ولی په دې برخو کې دوی ته د فعالیت اجازه نه ورکول کیږي
هغه وخت یو ځانای دلیل دا و مخه د انفاز د قانون دا انجوګان دا اجازه د لوچ د ساختماني قانون هم عملی وکړي خو متاسفانه چې دا ذهنیت سره کم پیدا سو داسې یو تعداد کس مسؤولین په دې فکر کاوه چې که موږ دا ساختمانی چارې انجوګان نه ورکړو لکه خصوصي سکتور ممکن درته زیانمن سي. سره د دې هم د وزارت اقتصاد رهبری مخکې هم اوسه هم دا تلاش لري چې تعدیلات به قانون که دا فعالیت یعنی ساختمانی فعالیتونه انجوګان دا بیت احیا کی او دا تعدیلات بیت راوړي او امید ده چې دا کابینه هم دا تایید ول وګرځي چې دا یو فرصت کاری بیت دا ټول انجوګان ته برابر شي ځکه چې اوس نابرابري ده دغه موسسه چې خارجي دي اگر کولی شي د خپل دغه دونر په درخواست یا د سیاسي نمایندګي په اساس وزارت اقتصاد ولندیز بو کی او اجازه وخت خود با متاسفانه چې اگر داخلی موسسات دا امکانات نه لري ځکه دغه سیاسي نمایندګي دوی ته نشته.
یعنی تاسو په نظر باندې خارجي موسسات خارجي غیر دولتي موسسات یا انجوګان امتیاز لري؟
د خاصه امتیاز د سب په ارتباط نشته
او د فعالیتونو
د فعالیتونو دغه امتیاز دي د وزارت اقتصاد لخوانه یا ودانه امتیازونه چې په قانون کې پیش بینی شوی دي هغه دي چې دوی حق لري چې وزارت اقتصاد لخوانه د خپل کارمندان لپاره ویزه وکړي د خپل دغه دونیشنونه یا مساعدتونه چې د خارج نه افغانستان راوړي دغه نه معافیت ورکړو او بل دا امتیاز بدایي چې دغه ته د کله چې هر چې ته خپل امنیت لپاره وزارت داخلي ته معرفي کوي چې دوی امنیت خوندي وساتي.
او خدای چې په دې باره کې عمرته وي اتمن تاسو په دې برخه کار کوي خلک د کوم موساتو د فعالیت څخه ډېر راضي دي داخلي که خارجي؟
زه فکر کوم چې د رضایت د خلک رضایت په دې ارتباط لري چې د خدمات سره کوم ځکه
کوم خدمات
ځکه او دا زه فکر کوم چې دا داخلي موسسات چې ځکه چې د خلک ژبه پیژني د انانات پیژني د ضرورتونه پیژني او د محلي خلک په ژبه خبرې کوي او خلک کولای شي چې دوی ته پوښتنه وکړي. زه فکر کوم د داخلي موسسات خه نه نظارت کېږي د خارجي موسسات ځکه د خارجي موسسات کله کله د داخلي خلک شي راضي دومره هغوی سره چارچلند ممکن که دغه د بعضې محدودیتونه چیزی چې هلته امنیت دي د خارجي هلته نه ځي که د خارجي داخلي خلک ځي د داخلي خلک دغه دومره صلاحیت لکه دغه خارجي نه لري. په دې خاطر زه فکر کوم چې داخلي موسسات اوس هم د یو پارتنرشپ یا د یو همکاری یا مشارکت په اساس په ګرده نغه افغانستان کې د داخلي موسسات چې دغه پخپله پروژه تطبیق کوي او هم د خارجي موسسه د پارتنرشپ په اساس دغه تطبیق کوي.
بله بسیار سپاس. تاسو خبر نه داس معلومیږي چې ځین امتیازات خارجي موسسات ډیر لري اما خلک د داخلي موسسونه خوشاله دي. خو د معلوماتو لپاره خدای چې اوریدونکو پوه شي په کوم ولایتونو کې زیات دوی فعالیت کوي. آیا دا تقسیم داس شوی چې افغانستان ټول ولایتونو ته دوی خدمات ورسوي کنه په ځینو برخو کې ډیر او ځینو کم؟
او دا یو ډیر ښه سوال دی ځکه زما د ازونه له مخې او زموږ د همکارانو د ازونه له مخې موسسات معمولا یو مناسب بستر غواړي. دا مناسب بستر د اول قدم امنیت ده، دوم قدم ښه حکومتداري ده، دریم دغه د ادارو چې دغه مهارتونه او دغه ما د تجربه لوړ وي هر چې ته چې دا زمینه مساعدي اگر انجوان ډېر خوښ دي چې هلته لاسي
د مثال په توګه ضرورت په یو بل سیمه لري نو بیا د څنګه؟
نه زه د مثال په توګه وایم تقریبا دا څلور یا درې ولایتونه لکه هرات، مزار، ننګرهار، قندهار د موسسات شتون ډېر زیات او همچنان په بعض ولایتونو شي لکه غټ ولایتونه نه دي لکه بامیان، لکه دایکندي، لکه بدخشان حتی د چهارچلند خلک د موسسات سره ډېر ښه دي، هغوی یو ښه فرصتونه هغوی سره برابروي، هلته ډېر موسسات خوښ دي چې هلته لاړ شي او خپل پروژې تطبیق کړي.
په دې برخه کې ستاسو وزارت د تشویقي څه پروګرام لري چې نازنین موسسات تاسو تشویق کړي چې داسې ولایتونو ته لاړ شي هلته ضرورت ډېر وي؟ د ستلری
زمونږ دغه تشویق خو تقریبا عمدترین منبع د قانون جوانه ده او بل د جلسات هماهنګي ده چې هر چیرته چې د موسسات هلته کنفرانسونه دی یا وزارت اقتصاد دغه له لارې نه او د خپل ریاستونو له لارې نه دغه موسسات تشویق چې دغه یو ښه مناسب به سره اوته برابر سي.
بلې بسره تاسو د بودیجې موضوع ته اشاره وکړه، خارجي موسسې بل هم په افغانستان کې تاسو د زرو نه زیات موسسې فعالیت ته اشاره وکړه، دوی څومره پانګونه کړې ده تر اوسه ستاسو د اټکل له مخې؟
دا پانګونه خو یوازې د خارجي موسسې له لارې نه ده شوې، دا
ټول
چې دغه عمدترین چې کځه وایم چې پورته د نوي فیصد ټول دغه منابع چې راسي د خارجي منابع دی چې دغه خارجي موسسې ته ورکول کېږي، هغه داخلي موسسې ته ورکول کېږي دعوت کوي.
ستاسو د محاسبې له مخې څومره پانګونه شوې ده په دې برخه کې؟
زمونږ دغه شپږ میاشتنی راپور دغه سش کال د 2015 تر اوسه تکمیل شوی نه دی، ځکه چې تاسو پوهیږئ چې لږ ذره بدامنی او ناامنی په
مرکزه
سش کال تقریبا د 500 میلیونه پورته دغه پانګونه د خارجي د موسسات له لارې نه د مختلفو پروژو چې تقریبا د پروژې تعداد 2300 نه زیات پروژې تطبیق شوي دي د دې موسسې پروژې له لارې په افغانستان کې
500 میلیونه ډالر.
بله بله بله، پورته د 500 میلیونه ډالر.
یو بل موضوع ته تاسو اشاره وکړه چې ځینې ولایتونو ته دوی تشویقي پروګرامونه یا لري یا نه لري، په مجموع کې تاسو د یو زر نه ډیر موسسې یادونه وکړه د غیر دولتي انجوګانو د دې یادونه تاسو وکړه، اما دا شکایت موجود دی چې همیش دوی راغلي تاسو ته وړاندیز کړی د فعالیت، تاسو د تشویق داسې پروګرام نه لري چې څوک وهڅوي پانګونه وکړي یو موسسه جوړه کړي، په دې برخه کې شکایتونه موجود دي؟
دا خو چې مونږ هغوی ته تشویق وکړو زمونږ د یوازنۍ دغه لارښود یا دغه رهنمود دغه قانون دی جوانه دی او دغه راهنمودونه چې مونږ لرو او ټول دغه کسان چې په افغانستان کې وختونه ولري چې دغه موسسه په دغه نه محدودیت نشته، خارجي د پاره داخلي د پاره کوم
محدودیت نشته. تشویق ول نه لري څو هڅوي ول نه پروګرام دی ته؟
دا خو دا یو قانوني پروسه ده، دا قانوني پروسه چې دا د هر څو پیج چې د وزارت اقتصاد یو ودانه مرجع د سب د موسسات دی.
تقریبا زمونږ د مصاحبه وخت پای ته رسیدي، په اخر کې کړه ته وای تاسو د دوی د فعالیت څخه څومره لزامن دی؟
او زمون خو رضایت دا یو شخصي دی او مسئول در دفتر پاسد او د رضایت د خلک یو ودانه معیار د رضایت خلک دی چې څومره خلک ده د رضایت دی. زه چې د یو مسئول په صفت خبرې کوم، زه وایم چې دا ټول انجوګان چې دلته ثبت شوی دی یو ښه فرصت، یو کاري فرصت، یو مدیریتي فرصت، یو ښه مدیریت د پانګونې لپاره په افغانستان کې، ځکه چې په دې کې ډېر پوه سړی دی، با تجربه ځوانان پکې شتون لري. دا یو فرصت د کاریابی لپاره ده، یو فرصت د مدیریت لپاره ده، یو فرصت د ارتقای ظرفیت لپاره. خو د کمکونو موثریت دومره لوړ نه دی. دلیل دا ده چې دا پروژې چې دی د دونرانو لخوا نه انتخاب کیږي، د دولت شتون هلته نشته.
بله بله، بصری صاحب، یو موضوع چې نامنی ده بل عموم په زیاتو برخو باندې تاثیر کړی دی، د موسسو فعالیت باندې د تیر کال رئیس چې نسبتا نامنی لږ زیاته شوې ده، څه تاثیر یې کړی دی که څه اغېز یې کړی؟
حتما، ځکه چې دا تاسو پوهیږئ چې دا مخه د موسسات کولای شو چې هر څه تلار شي او دولاران هم دلته شتون درو، دغه قوای بین المللي دلته شتون درو، دغه پیارتیگان په ټولو ولایتونو کې شتون درو. پس دغه نشه د بین المللي قوتونه د افغانستان لال دغه پیارتیگان اوس په افغانستان کې نشته، دغه دونرونه چې تر هغه وخته چې د یو منطقه کې امنیت نی اغوی نو غواړي چې خپل پیسې په یو ناامن منطقه کې سرمایه گذاری وکړي. په دې خاطر دا د پنګاونې یا د سرمایدي سرمایه گذاری د دونرانو په انجوګان له لارې نه کم شوی دی، تقریبا د 30% پورې کم شوی دی. خو دا یو بل دلیل هم دا دی چې دغه د ټیټوالې د سرمایه گذاری د علت هم دا دی چې دا بعض نواقص په خې حکومتداری هم شته ده. چغه حکومتداری چې وسپه ادارو که په ولایتونو که غدی چغه حکومتداری یا چهار چهار دی جوان سر سنی اگم یو یو دلیل ده چه دغه سرمایه خو عمده دلیل نامنی ده او دغه دوناران دی چه دوناران د نغه زړه نه غوړي چې ناامنه ساحو کې سرمایه
ګذاري او د نامنی لامل د تیر کال رس تقریبا 41% پنګونه نه کوم شوی ده
شاو تقریبا تقریبا ګرچې زه په دې مخامخ سره جوان سره شما خبرې کړې دي او یعنی بعد این جوان که مخه دا سرمایه گذاری دیر زیاد و وست کم چوی دی موسسه اشتا موسسه اشتا دا اما فعالیت محدود چی دی دکه چه بعد موسو چی دی دا غیر دولتی موسو یو تعهد لری دا غیر بشر دوستانه تعهد چی لری اگوی چی دی تا مون دی تا اشتون لرو مون دی تا پاتی که گو دکه چه مون نگواری چه دا غیر افغانستان خرق یواز پریدو دا یو تعهد دا 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 یو چه خبر دا خو منتها د دونر خبره ده چې دونر نه غواړي چې خپل پنګونه یا خپل سرمایه‌ګذاری د انجول لارې نه به امن او ساحه وکړي.
بله، د افغانستان د اقتصاد وزارت د انجوګانو د رئیس سید هاشم بصیر استاد څخه ډېره زیاته مننه. درنو اوریدونکو، تر بیا د خدای په امان.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
Get around this man. مینه دار ورکو زخمی جوڑی جینا وشکی می دری جینا زلط میرا تیر سولو جبن کی میری جینا ولمی سود سر بخار تو بہن انتظار کروں تو سرم بلو یلار سر گزارا